سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: امریکا د داعش ډلې څلور مشران د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولي دي. د طالبانو غبرګون:
د سلطان عزیز اسلام چې دوی یادی ده درې کاله مخکې وژل شوی په ننګرهار کې ژوندی لا نه ده، نور کسان موږ نه پېژنو. مشکلې څېری
د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر رسنیو د وروستیو وضع شویو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو سل ورځنۍ واکمنۍ ته د کتنو په لړۍ کې دا ځل د رسنیو وضعیت ته ژوره کتنه کوو.
د پخواني نظام په ړنګېدو سره موږ وکتل چې یو شمېر ډېری رسنۍ وتړل شوې او ځینو یې خپل کارکوونکي کم کړل.
د کندهار خلک په جګړو کې د خپلو ویجاړو مینو تاوان غواړي.
دا کلی ګرد بارته وکړلې و نو ګرد جمې دلته جنګونه وسولل. اخر چې په پسرلي کې راغلل سرایونه داسې نړېدلې وه.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او د اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خبريږي. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې اجمل انت چمتو کړی دي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د داعش د خراسان څانګې څو مشران د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو لوړ پوړی قومندان له امریکا غوښتې دي چې د دغه ځواکونو نور غړي چې په افغانستان کې پاتې دي له دې هېواد دي وباسي. او حد اقل شپږ څلوېښت تنه چې ډېری د شمالي مقدونیا وګړي وه په بلغاریا کې په یوه ترافیکي پیښه کې وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د داعش د خراسان څانګې درې مشرانې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د وزارت پرون په یوې خبرپاڼه کې همدارنګه وویل چې په یو بل کس یې د دې په خاطر چې د داعش د خراسان څانګې ته مالی مرسته برابره کړې ده بندیز وضع کړی دی. په دې اعلامیه کې راغلی دي چې د امریکا متحده ایالاتونه ژمن دي څو له ټولو وسایلو باندې له ټولو وسایلو کار واخلي څو د داعش د خراسان څانګې مخه ونیسي. په اعلامیه کې همدارنګه راغلی دي چې دا هڅې د امریکا د متحده ایالاتو د هغه پراخو هڅو یوه برخه ده څو ډاډ حاصل کړي چې افغانستان به بیا د ترهګرو په ځاله نه بدلیږي او نړیوال ترهګر به دغلته پښې نه ټینګوي. په دې منځ کې چې کم کسان شامل دي: ثناء الله غفاري چې مشهور په شهاب المهاجر باندې بلل شوی دی، دا ویل شوی دی چې د داعش د خراسان څانګې مشر دی. همدارنګه سلطان عزیز اعظم چې د داعش د خراسان څانګې ویندوی معرفي شوی هم په دې فهرست کې شامل دی. دریم شخص دی مولوي رجب صلاح الدین په نوم باندې په کابل کې د داعش د خراسان څانګې مشر معرفي شوی دی. د افغانستان د پخوانیو ځانګړو ځواکونو یو لوړ پوړی غړي د امریکا له متحده ایالاتو غوښتې دي چې د دې ځواکونو نور غړي دي له افغانستان نه وباسي څو د یو بشري ناورین مخه ونیسي. دې شخص چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته په یو استولي لیک کې دا غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو او همدارنګه متحدانو یې له افغانستان نه په لسګونو زره هغه افغانان چې د طالبانو له راتګ وروسته یې ژوند له خطر سره مخ ګڼل کېده ایستلی دي، خو تر اوسه پورې زرګونه نور افغانان هم پاتې دي په افغانستان کې چې غواړي له هېواد نه ووزي. د طالبانو د استخباراتو ادارې په پروان کې ادعا کړې ده چې دغلته یې د وسلو یو ډیپو موندلی دی. د پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د ریاست مرستیال قاری یاسر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډیپو د مقاومت د جبهې په نوم وسلوالو پورې اړوندو چې د چاریکارو په ښار کې موندلی دی. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران مسولان وټاکل. د دوی په نوو ګمارونو کې ویش کسان شامل دي چې نږدې ټول مولایان او ملایان او د طالبانو نږدې کسان دي. په دې ګمارنه کې چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د فرمان پر اساس شوی، شهاب الدین دلاور د قانون او محمد عباس اخوند د حوادث ضد وزارت د سرپرستانو په توګه معرفي شوی دي. حداقل شپږ څلوېښت تنه چې ډېرې د شمالي مقدونیا وګړي دي په بلغاریا کې په یوه ترافیکي پیښه کې وژل شوي دي. د بلغاریا د پولیسو د ملي ادارې مشر ویلي چې په قربانیانو کې دولس تنه ماشومان دي. اووه تنه چې په دې حادثه کې ژوندي پاتې دي د صوفي په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د بلغاریا صدراعظم دا یوه لویه تراژیدي بللې ده. تر اوسه پورې د پیښې اصلي سبب روښانه نه دی، خو په ځینو رپورټونو کې راغلي دي چې د مسافر وړونکو مسافر وړونکي موټر د سړک پر غاړه له فلزي کنارې سره ولګېد او وروسته یې اور واخیست. او متحده ایالاتونه او اروپا به ژر بلاروس نور اقتصادي بندیزونه ولګوي. دوی پر بلاروس تور لګوي چې له اروپا سره ګډه پوله کې په لوی لاس د کډوالۍ ناورین رامنځته کړی دی. د امریکا یوې لوړپوړې ډیپلوماټ او د بلاروس لپاره د دې هیواد ځانګړی استازي پرون وویل د بلاروس او اروپا سرحد کې د کډوالۍ د ناورین ټول مسؤلیت د بلاروسي واکمن الکساندر لوکاشنکا په غاړه دی.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو د راپورونو برخې ته لومړی راپور راخلو. متحده ایالاتونو څلور کسان د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولی دي. د امریکا دا اقدام ښیي چې په افغانستان کې داعش ډله په یوه جدي امنیتي ګواښ د بدلېدو په حال کې ده. طالبانو د امریکا دا اعلان یو نمایشي اقدام بللی، خو د امریکا حکومت ویلي له خپلو ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل نه شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د داعش ډلې ورځ تر بلې پراخېدونکي ګواښ او پر ضد د امریکا نوی اقدام. متحده ایالاتو څلور افغانان د داعش خراسان څانګې د مشرانو او دې ډلې ته د مالي اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر نومولي او تر خوا یې د دوی نومونه د ترهګرو په تور نوملړ کې ځای کړي دي. ثناءالله غفاري، سلطان عزیز اوزام او مولوی رجب د داعش خراسان څانګې په مشرتابه کې د دوی د رول په خاطر نړیوال ترهګر نومول شوي او پر عصمت الله خلوزی بیا دې ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو له امله نړیوال بندیزونه لګول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل متحده ایالات به د ټوریزم د ځپلو لپاره له هرې لارې ګټه واخلي.
موږ ژمنیو چې له داعش سره د مبارزې لپاره له خپلو ټولو ترهګرۍ ضد وسیلو کار واخلو او ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل نه شي. دا نمونه ترهګر افشا او بیلوي د متحده ایالاتو مالي سیستم څخه د ګټې اخیستنې مخه نیسي او د قانون پلي کولو اړوند فعالیتونو سره مرسته کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي عصمت الله خلوزی تورن دی چې په ترکیه کې د حواله په نوم د پیسو د لیږدولو د یوې غیر قانوني شبکې له لارې د داعش خراسان څانګې ته مالي مرستې استولې. د دې وزارت له قوله خلوزی په افغانستان کې د انساني قاچاق شبکې تمویلوي او د بهرنیو وسلوالو د تګ راتګ اسانتیا برابروي چې په افغانستان او سیمه کې د کړکیچ زیاتولو په لټه کې دی. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤلې اندریا کاګي ویلي دا اقدام د دیش کارندوی کوي چې متحده ایالات د داعش پر وړاندې جدي دی او نه پریږدي چې غړي یې له نړیوال مالي سیستم په ګټې په افغانستان کې او له دغه هیواده وراخوا د ترهګریزو فعالیتونو ملاتړ وکړي. خو طالبان د امریکا دا عمل له داعش سره د مبارزې لپاره اغیزمن ګام نه بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل دا پریکړه تر ډیره تبلیغاتي ده.
دا موږ ته یو نمایشي حرکت معلومیږي. سلطان عزیز زام چې دوی یادی ده درې کاله مخکې وزلسو په ننګرهار کې ژوندی لنه ده. دا نور کسانه موږ نه پېژنو مشغولې څېرې دي او بل داسې ګامونه بزر نمایي کوي د داعش لپاره. مؤثر ګامې موږ نه بولو او نه داسې مهمې مطرح موري دي چې بندیز په ګټه وکړي یا بندیز باندې وارزي.
طالبان داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره ګواښ نه بولي او زیاتوي دا ډله ماته کړې ده. خو تېره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل داعش ډله د پیاوړي کېدو په حال کې ده او اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. پوځي کارپوهان مني چې وروستیو کې د داعش خراسان څانګې فعالیتونه چټک سوي دي. شنوم کی عبدالباری عارض ازادی رادیو ته ویل
دا سی معلومی چې لکه د داعش د پیاوړتیا بهیر چې راستر بلی ګرنده کیږي او دا سی شواهد تر سترګو کیږي چې په تدریج باندې داعش په ټول ولایتو کې د افغانستان نفوذ کړی دی.
د اگست 15 یعنی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوچنیو بمی چاودنو او بریدونو سربیره چې پکې طالبان او ملکی کسان په نښه شوي په کابل، کندوز او کندهار کې 15 خونړي بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 450 تنه وژل شوي او نږدې 400 نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر رسنۍ ورستۍ وزشوي محدودیتونو او د خبريالانو ګواښلو ته اندېښنه ښودلې. د سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له رسنۍ د طالبانو د حکومت ورستۍ غوښتنې خبريالانو په ځانګړي ډول ښځینه خبريالانو ته زیان رسوي.
خبریالا فوزیه وحدت رسنیو ته د طالبانو د حکومت سپارل شوی او غوښتنو اندېښمنه کړي. فوزیه وایي له دې ویره لري چې حسینه دا غوښتنې په راتلونکي کې په زور عملي شي. د میرمن وحدت په خبره د دې وړاندیزونو اصلي قربانیان هم خزی دي.
طالبان په دې هڅه کې دي چې خزی ورو ورو له رسنیو څخه هم محدود او حذف کړي، لکه څرنګه چې دوی ښوونځیو ته خزینو ته اجازه نه ورکوي، پوهنتونونو ته د خزو ته اجازه نه ورکوي او حتی په دولتي ادارو کې هغوی ته د کار څه چې د ننوتو اجازه نه ورکوي. دوی په دې لټه کې دي چې یوازې په رسنیو کې کوم فعالیتونه چې دوی یې درلوده او دوی ورته څه نه ویل، دا هغه برخه هم حذف کړي او په ټوله معنا باندې خزی په کورو کې نه وي.
فوزیه وحدت 28 کلنه ده. په حقوقو کې لوړې زده کړې کړي او یو لور لري. اغلی وحدت پر رسنیو کې 14 کلنه تجربه لري او تر خوای د رسنیو د کورنۍ دی او قرباني شوی غړي مرمنده. د هغه خاوند حمید سیغانی نومید. هغه هم خبريالو او د لړم میاشتې په 22 په کابل کې ووژل شو. سره لدی چې د رسنیو کورنۍ په افغانستان کې د روانو ناخوالو یو مهمه برخه ده، خو بیا هم رستربلې له دوی سره د دولتي چارواکو چلند اندېښنې راپورته کړي. تازه د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د رسنیو بیان ازادي او خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلي. د سازمان په یو خبر کې اعلان یې کړی، طالبانو هغه خبريالان په مرګ واخلي چې پر دوی نیوکه کړي. تر څنګ د دوی حکومت له خبريالانو غوښتي خپل راپورونه له خبرېدو وړاندې له طالب چارواکو سره شریک کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا مسؤل پاتریش یاګاسمن ازادي راډیو ته وویل، طالبان د هغو غوګونو د خاموشه کولو په لټه کې دي چې پر دوی نیوکه کوي.
The Taliban's new media regulations.
د خبريالانو پر وړاندې د طالبانو وروستي غوښتنې او کړنلارې د هغو غوګونو د خاموشه کولو لپاره ښکاره هڅه ده چې د دوی پر حکومت نیوکه کوي. د ښځو، رسنیو او هنر پر وړاندې هر ډول مخالفت او محدودیت ورانوونکی دی.
د طالبانو حکومت د اکشن بي پورز نا وخت رسنیو ته د غوښتنو یو اتمادیز نوملړ وسپاره چې پکې په تنزیه او کمیډي خبرونو کې د اشخاصو لسپکاوي ډډ کولو ته اشاره شوی او ترخوای ویل شوی. هغه فلمونه او سریالونه د هم نخبريږي چې د اسلام او د افغانستان د فرهنګي چوکاټ مخالف وي. په دې وړاندیزونو کې پر رسنیو کې د خزینه خبريالانو کارت هم اشاره شوی او راغلی چې خزینه خبريالان باید اسلامي حجاب وکړي او هغه تمثيلي خبرونه د هم نخبريږي چې دوی پکې ونډه لرلی وي. پر هغه سریالونو بندیز چې د پیغمبرانو او صحابه او پر ژوند سرخي، د هغه خبرونو بندیدل چې دین او انساني کرامت ته پکې توهین شوی وي، او یا هم پکې د نارینه او عورت ښکاری د دې غوښتنو بل برخه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان په اعلامیه کې راغلي، د رسنیو د فعالیت په اړه د طالبانو لژمنو سره سره چې اسلامي ارزښتونه بمني، واقعیت دا ده چې په افغانستان کې خبريالان او د طالبانو له موقف نیونې او پلټنې څخه ویره لري. که څه هم طالبانو د بشري حقوقو د څار سازمان د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو پرونی ویلي وو دا اتمادیز نوملاړې اوازې د وړاندیز تر کچې ده او الزامي جنبه نه لري. خو بیا هم له رسنیو ملاتړي بنسټونو اندېښنه ښيي چې دا غوښتنې په یو ډول د رسنیو سانسور دی او کېدای شي پر راتلونکي کې د طالبانو د حکومت لخوا عملي شي.
پر رسنیو نوی محدودیتونه او په دې اړه اندېښنې. د طالبانو د حکومت په سلو ورځو کې د افغانستان د رسنیز ډګر رنگ ډیر پیکه شو او د اکثرو رسنیو چارې په ټپه ودرېدې. د خبريالانو مدافع بنسټونه وایي د طالبانو له راتلو وروسته اویا په سلو کې رسنۍ بندې شوي او پاتې نور هم تر محدودیتونو سانسور او ننګونو لاندې فعالیت کوي. طالبانو تازه رسنیو ته یو نوې تګلاره لیږلې چې دوی اصلاحي خو د رسنیو ملاتړي بنسټونه یې د محدودیت او سانسور هڅه بولي. د اسدالله لودین په تفصیلي راپور کې د طالبانو د حکومت په سلو ورځو کې رسنیز بهیر ننګونو او خندونو ته کتنه شوې.
رئیس ابو جمهور ولار په دوه هلیکوپټرو کې له هیواد نه بهر دیته ارکلای وایم.
طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او ماخام مهال د ارګ د نیولو اعلان هم پر الجزیره ټلویزیون وکړ. له همغې ورځې راهیسې د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو په ارزښت او اغېز پودي او پرله پسې د ډیموکراسۍ د دې ستنې د ساتنې ډاډ ورکوي. د طالبانو د واکمنۍ څو ورځې نوې تېرې چې یو شمېر خلکو په ځانګړې توګه هغو ښځو پر ضد مظاهرې شروع کړې چې دندې او فعالیتونه یې درول شوي وو. د همدې مظاهرو د خبري پوښښ پر مهال یو شمېر خبریالان ووهل شول، لنډمهالې توقیف شول او وسایل هم مات شول. دا د ښځو د مظاهرې پر مهال د یو بهرني ژورنالیست د وهلو صحنه ده. دا ژورنالیست طالب سرتیری ته وایي چې خبریال دی، خو هغه یې په کنداغ وهي او سپکې سپورې ورته وایي. همدې امنیتي ستونزو او اقتصادي ننګونو ډېرې رسنۍ اړې کړې چې خپل فعالیتونه ودروي. سید عظیم هاشمی په بغلان کې د ارمان شهر رادیو او شهر بانو اونیز مسؤول وو. دی وایي اوس مهال دواړه رسنۍ بندې دي او له ډاره داسې ځای کې پټ دی چې کورنۍ ته هم ځان نشي ښودلی.
کله نه چې طالبانو بغلان نیولی، زما دواړه رسنۍ بندې شوي دي. طالبان د رسنیو او د کمرو مخې ته وایي چې عمومي بخنه اعلان کړې او نړیوالې ټولنې ته وایي چې هیڅ چا سره کار نه لري، خو د پردې تر شا د ولایتونو په کچه په خبریالانو او د رسنیو په مسؤلانو پسې ګرځي.
د ښاغلي هاشمي په څیر یو شمېر نور خبریالان هم له خپلو ولایتونو کډه شوي او یا یې نورو هیوادونو ته پناه وړي، خو طالبان وایي د دوی لخوا هیڅ خبریال ته ګواښ نه پیښیږي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټې کابل ته انتقال کړو، تر هغې وروسته زموږ رسنۍ هم وتړل شوه.
واحد الله امان په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د خبر څانګې مرستیال وو. د ازادي راډیو ته وویل کله چې داعش څو خبریالان ووژلې، د دوی فعالیتونه ټکنی او له تیرو څو میاشتو راهیسې بیا بیخي بند شول.
زما په څیر زموږ د ملګرو په څیر باندې ډیری نور خبریالان د نورو رسنیو کارکوونکي هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، په خاطر د دې چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي. د طالبانو په راتګ سره او د پخواني نظام په ړنګېدو سره موږ وکتل چې یو شمېر ډیری رسنۍ دوی وتړل شوې او ځینو یې خپل کارکوونکي کم کړه. مس پر نړیوالې ټولنې یا غ نهادونه چې د خبریالانو په برخه کې کار کوي، زموږ غږ ورمانه دادی شي د برخه کې له خبریالانو سره مرسته وکړي.
هغه رسنۍ چې له مالي، اقتصادي او صنعتي امنیتي ستونزو سره سره یې فعالیتونه جاري ساتلي وایي د حکومت له حقوقي او معنوي ملاتړه نه دي برخمن. په لوګر کې د زینت راډیو مسؤول نور الله ستانکزای وایي د طالبانو پر اتګ یوازې یو ورځ نشرات بند وو، خو اوس له ګڼو ستونزو سره سره خپرونې لري چې دوام ته یې ډېر ډاډه نه دی. دا چې د دغې راډیو خپرونې له پخوا څومره بدلې شوي، ښاغلی ستانکزای په اړه وایي
موسیقي نه نشتېږي، تفریحي خپرونې نشته او نور خپرونې چې دي ادبي د خپرونو کې هم د اوریدونکو شمېر ډېر زیات کم شوی دی. دې تر څنګ له ډېرو جدي اقتصادي ستونزو سره مخ یو چې اوس نه اعلانات شته. نو که چیرې په دغه شکل باندې دوام عمومي، ممکن رسنۍ ډېرې زر سقوط وکړي. دوی اوس مالیه او د جوازونو تمدید د دغو موضوعاتو، حتی جرایم او دا شیان هم رسنۍ پسې حساب کړي دي چې رسنۍ د پرداخت توان نه لري، نو ممکن رسنۍ وتړل شي.
د پژواک خبري اژانس د خبرونو مسؤول عبدالرقیب سایل وایي اوس مهال د طالبانو په حکومت کې د رسنیو د ملاتړ مشخص بنسټ نشته او اطلاعاتو ته د لاسرسي په خوانی چوکاټ هم نړیدلی.
افغانستان کې د لاسرسي د اطلاعاتو بیخي له صفر سره ضرب شوی. د اطلاعاتو ورکول، د اطلاعاتو غوښتل، هغه پلیټ فارم چې موږ مخکې درلود، کمیسون چې مخکې فعالیت درلود، دا هر څه درول سوي دي.
د شمشاد خصوصي راډیو ټلویزیون د خبر مسؤول عابد احساس بیا وایي طالبان په دولت جوړونه او نورو ورته لومړیتوبونو بوخت دي او ممکن له همدې کبله یې د رسنیزو ارزښتونو خوندیتوب ته ډیر پام نه وي.
په دې ورځو کې د طالبانو لپاره ډیر کارونه نور هم دي چې دوی تر سره کړی که هغه دولتي تشکیلات دي که دوی دولتي کارونه دي. د ژورنالیستانو لپاره غټ مشکل د اطلاعاتو ته د لاسرسي دی چې کم شوی دی، په واقعیت کې کم شوی، بالخصوص په ولایتونو کې خبریالان موږ ته زیات د دین شکایت کوي چې اطلاعاتو ته په خړو لاسرسي نه لري.
تازه د خبریالانو ملاتړ او بنسټونو افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په تړاو څه نه دی خبره کړي، خو د تیرې اکتوبر میاشتې په پای کې چې د طالبانو د واکمنۍ دوه نیم میاشتې تیرې شوې وې یوه نظر پوښتنه وشوه. دا نظر پوښتنه چې د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه تر سره کړې ښیي چې خبریالان د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دغې ټولنې د رسنیو مسؤول مسرور لطفي په اړه ازادي راډیو ته وویل
نتیجه نظر سنجی بود که 70% از رسانه
ده نظر پختنه پایله دا و چه 80% رسانه په ټول هیواد کې تړل شوی دي، 80% خبریالان بیکاره شوی او 10% رسانه چې فعالیت هم کوي کارکونکو له محدودیتونو سره مخامخ دي، اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او د ځان او دندې د خوندیتوب ډاډ هم نشته.
عدم مسؤلیت جهانی
د لطفي په وینا د طالبانو په لومړی دوه نیمو میاشتو کې خبریالانو سره د بیلابیل ډول تاوتریخوالی دي سپی حساب چوی چې د 90% هغو عاملین طالبان دي. د طالبانو د واکمنۍ له پایله د خبريال د وجل کېدو یوازې یو رسمي پیښه ثبت شوې ده، خو هغه هم پیچلې. د للم میاشتې په 22مه د آریانا ټلویزیون خبريال حمید سیغانی کابل کې وجل شو. لومړی وویل شول چې نوموړی په هغې چاودنه کې وژل شوی چې دشت برچی کې پر ټونس موټر شوی، خو وروسته یې میرمنې فوزیه وحدت ازادي راډیو ته وویل چې سیغانی د کابل ښار شمال کې ترور شوی. طالبان که څه هم تل ځان د رسنیو ملاتړی بولي، خو په تیرو سلو ورځو کې یې دوه ځله رسنیو ته داسې تګلارې اعلان کړي چې له انتقادونو سره مخامخ شوي. د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د لړم په دیرشمه رسنیو ته اعتمادیزه تګلاره ولېږله. د تګلاره کې راغلي رسنۍ د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې نه خپروي چې چاته پکې سپکاوی شوی وي او یا یې ممثلینې ښځې وي. د وزارت ویان عاکف مهاجر وایي دا د رسنیو سانسور نه دی،
بلکې بیان لپاره داسې یو څو لنډ غوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي.
له دې وړاندې د سمبولې یا وږې میاشتې په 9 نیټه هم طالبانو رسنیو ته یو ولسمادهیزه مقرره ولېږله. د رسنیو ملاتړ بنسټونه د طالبانو نوې تګلاره او پخوانۍ مقرره د سانسور او محدودیتونو هڅه بولي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤل صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دغه نوې تګلاره ممکن څه موده وروسته په قانون بدله شي. خو د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق وایي حکومت د بیان ازادۍ او رسنیو ساتنې ته ژمن دی.
دغه د بیان ازادۍ ته د افغانستان اسلامي امارت ژمن ده او حمایت یې کوي. همدغسې ټولو ژورنالیستانو ته، خبرنګارانو ته، د رسنیو مسؤلینو ته موږ ډاډ او اطمینان ورکوو چې هغوی دې په ازادانه توګه باندې خپل فعالیت وکړي.
د طالبانو سل ورځې د رسنیو لپاره له ننګونو او امنیتي، اقتصادي او مالي ستونزو ډکې وې. افغانستان کې فعال یو شمېر رسنۍ بیا له نړیوالې ټولنې ملاتړ غواړي او وایي دوی باید پرې نږدي چې کورنۍ رسنۍ یو مخ سقوط شي.
د طالبانو په سل ورځنۍ واکمنۍ کې د رسنیو پر وړاندې ننګونې او په دې اړه تفصیلي راپور. د کونړ په مرکزی لوبغالي کې پرون د رسنیو د لوبډلو ترمنځ د لس اووریز کرکټ لوبه وشوه. دا لوبه په هیواد کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ جوړه شوې وه. په دې سیالۍ کې دوو لوبډلو ګډون کړی و چې د ملي راډیو ټلویزیون د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د رسنیو د استازو ترمنځ د بیان ازادۍ تر نامه لاندې د کرکټ سیالي ترسره شوه چې دغه سیالي د ملي راډیو تلویزیون په ګټه پای ته ورسېده. په لسګونو کسان د دغه لوبې لیدلو ته راغلي وو چې هر یو د لوبډلو هڅولو لپاره لاسونه پړقول او خوښي کوله. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤل قیام خیام ازادي راډیو ته وویل یاد سیالۍ په هیواد کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ ترسره کړي چې پکې د ملي راډیو تلویزیون او په کونړ کې د خصوصي رسنۍ او خبريالانو ګډون درلوده.
په کونړ کرکټ لوبغالي کې د کونړ ژورنالیستانو ترمنځ د بیان د ازادۍ د تقویت په موخه د دریو سیالیو لوبلړۍ په لاره چول شوې وه چې د کونړ ملي راډیو ټلویزیون ژورنالیستان یوه لوبډله وه او د خصوصي رسنیو بله لوبډله وه چې درې لس ورځې سیالۍ وشوې او په پای کې د کونړ ملي راډیو ټلویزیون د دغې لوبلړۍ بریا خپله کړه. د بیان د ازادۍ د تقویت او د تیرو لاسته راوړنو د خوندیتوب په مخه په لاره اچول شوي وي.
د لوبي ګډونوال وایي که څه هم چې له تیرو دریو میاشتو یې خپلې دندې له لاسه ورکړي او ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم هڅه کوي چې په هیواد کې د بیان د ازادۍ د لا پیاوړتیا په ملاتړ او په دغه برخه کې د تیرو شلو کالو لاسته راوړنو ساتلو لپاره کار وکړي. عبادالله سادات او هارون درد:
دا چې ژورنالیستان او خبریالان د بیان د ازادۍ مدافعین دي، نو په همدې خاطر باندې په دې وروستیو کې ژورنالیستانو ډېره زیاته قرباني ورکړله او دی وښودله چې واقعا هم دوی زیات قرباني شوي په دغه هیواد کې. نن مو د خپلو ملګرو او د خپلو هم مسلکه ملګرو ترمنځ د مینې محبت څو شېبې تیرې کړلې، ډېر زیات خوند یې وکړ.
د دې لوبونو موخه دا ده چې د بیان د ازادۍ ارزښت ته باید ټول ژمن پاتې شي او د بیان ازادۍ د لا پیاوړتیا لپاره باید کار وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیان ازادۍ پر ملاتړ د کرکټ لس ورځې سیالۍ ترسره کیږي چې په هیواد کې د نوي بدلون راتګ او د نړیوالو د مرستو بندېدو سره زیاتو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې دروازې تړلې او ګڼ کارکوونکي بې روزګاره شوي دي. طالب چارواکو او نړیوالو مرستندویانو ته پکار دي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ د پیاوړتیا او د رسنیو د تقویت لپاره د رسنیو لاسنیوی وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د مازدیګر څلور بجې او شپږویشت دقیقې دي. د کندهار خلک په تیرو جګړو کې د ور اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. دوی وایي د سر او مال دروند زیان ور اوښتی او د ژمي په راتګ سره په ویجاړو کورونو کې ژوند کول هم ورته ګران ښکاري. بلخوا د کندهار ولایتي چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دوی په جګړو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې پر پلان کار کوي.
دا بیل وهل د ویجاړ سوي کور د بیا جوړولو هڅه ده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي له یو کلنې جګړې وروسته خپل کورونه له سره رغوي چې د طالبانو او پخواني حکومت په مخامخ جګړو او د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو کې ویجاړ سوي دي. د کندهار ارغنداب ولسوالۍ د تیرو جګړو تر ټولو ستر مرکز و چې پکې سلګونه کورونه، باغونه او سړکونه ویجاړ سوي او زیاتې کورنۍ هم د جګړې له ویرې نورو سیمو ته بې ځای سوې. خو د جګړې له پای ته رسېدو وروسته زیاتې کورنۍ بیرته په جګړه کې خپلو ویجاړو سوو کورونو ته ورګرځېدلې او دا مهال یې په رغولو بوخت دي.
زما نوم زلمی دی، د بابر اوسېدونکی یم. دا کلی ګرده بارته وکړلې و، نو ګرد ژمې دلته جنګونه وسولل. اخر چې په پسرلي کې رالو نو سرایونه داسې نړېدلې وه، نو بمبارونه او ماینونه پشکې پټاو سول. تاوان وزیر صاحب چیر دی؟ دلته ډېر سرایونه نړېدلې چې ګرده اکثره شان در لانجې چې دا خټو د حساب در وس چیر دی؟ د سړي هغه شان چې در لانجې چې خپلته پرېږده د کور سامان اوس دا اوس ما دغه جوال وم د چر جوالی وم، نو بلا وسم کار پشکی شروع کی دا چار جوالی بی واقع نور پا واسه ندی پر آخونی چی بیرتی اغرا کما با چی کل کار پا خواه چی وا.
زمان نو دل ملک تی، نو دا خو کمربان و دلت کمربان و دو بمبار تا تایرو پر کروی، نو دا خو کمربان و دا تالیبان و خزی دا پوچ خزی خود تسی ول دلی وز دا خزی وی دا غیر دا شان وی خونی ترشمار و تلی دا خونی و تا دیسا بردو که خودار سرای که و دا تلس خونی دا سو سرای واس نردی دا سرای دا تپلا و سوگور.
پا کندهار کی دا تیری جگلی لامل یو بل زیانمن احمد رسول وایی دا سر و مال درون زیانی لی دلی او نسی کولی چی دا اقتصادی سنز لامل بیر تخبل کور ورغوی. دی له طالب چارواکو او مرستندوی موساتو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
یعنی د ګردو خلکو قربچی او زاینو او تلتکان ګرد پر خاورو لانج سوله او درخزو لانج پر خزو پراته و دوه سره مو دواړه داسې ویجاړ سول چې دا یو ګر سره نخ شاوره کده او دا یو دانه لدا دی داسې پات دی چې خالی ګلو ګلاوی چې هغه داسې خونی دی چې د گزارې بیا نه دی ولې ګر درځنی سی وی جی یا چاودلې جی یا شاو بغل کللې نو هغه برماز داسې جیت خالی اثر پنا په جی جی میک داسې کده چې بارانه نو وس چې ونه ډیر نو د حکومت سمو دا غشتنه د سیمه مرسته وکي
په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم د تیرې جګړې له امله زیانمن شوي کسان د مرستې مستحق بولي او ورته د مرستې رسونې ډاډ ورکوي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سید وایي چې اسلامي امارت په دې اړه د یوې طرحې جوړولو په هڅه کې دی.
اسلامي امارت غواړي چې د ټولو هغه هیوادوالو سره په تیرو جګړو کې متضرر شوي، د دوی کورونه نړېدلي، مالي تاوانونه ورته رسېدلي، د دوی سره د خپلو کورونو په ابیادولو کې مرسته وکړي او د دوی لاسنیوی وکړي او کم خلک چې بې ځایه شوي دي هغوی بیرته خپلو کورو ته راستانه کړي. د دې دپاره د شهدا معلولینو او د بېوزلو چارو وزارت دی، همداراز د ښار جوړولو وزارت دی، هغه په دې برخه کې پلانونه لري.
په کندهار کې د تیرې جګړې له امله د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه او زرګونه نور د جګړې له امله مړه او ټپیان شول. په دې جګړه کې یو شمېر زیانمنې شوي کورنۍ چې زیاتو یې خپله شتمني له لاسه ورکړې دا مهال د ژوند له سختیو سره مخامخ دي.
څلور بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته چې اجمل اندي اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د داعش د خراسان څانګې درې مشران د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. همدارنګه د دې ډلې په یو بل مالی ملاتړ یې تحریمونه وضع کړي. د افغانستان د پخوانیو ځانګړو ځواکونو یو لوړ پوړي غړي د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي دي چې د افغانستان څخه دې د دې ځواکونو نور غړي وباسي څو د یو بشري ناورین مخه ونیسي. په پروان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې یو مرستیال ادعا کړې ده چې د غلطې د وسلو یو ډیپو موندلې ده. طالبانو حکومت پرون د یو شمیر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسولان وټاکل. د دوی په نوې ګمارنه کې 20 کسان شامل دي چې نږدې ټول یې مولایان او د طالبانو نږدې کسان دي. په بلغاریا کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت تنه وژل شوي دي چې د شمالي مقدونیا وګړي دي. د مقدونیا د پولیسو یو چارواکي وویل چې په قربانیانو کې 12 تنه ماشومان هم شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپا وایي ډیر ژر به په بلاروس نور اقتصادي بندیزونه ولګوي. دوی په بلاروس تور لګوي چې له اروپا سره په ګډه پوله کې په لوی لاس د کډوالۍ ناورین رامنځته کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او ورپسې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
افغان سوک وهونکی حسیب احمدی لخپل پاکستانی سیال سره لوبي ته چمتووالی نیسي. ښاغلی احمدی چې اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې په تمرین بوخدي ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې د دسمبر میاشتې په 12مه نیټه لخپل تور آسیایي کمربند څخه د دفاع لپاره له پاکستانی سوک وهونکی نادر بلوچ سره لوبه وکړي. دا سیالي د ډی فور جی پروموشن بنسټ لخوا په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. افغان لوبغاړي حسیب احمدی تر اوسه د سکوهنې 13 حرفي لوبي کړي او ټولې ګټلې دي. هغه وایي چې پاکستانی سیالي هم د سکوهنې په 13 حرفي سیالیو کې 13 وړه ګټلې دي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت پر روانه اونۍ کې په دغه ولایت کې د اوزلوبې سیالۍ د ترسره کېدو خبر ورکوي. د بلخ د بدني روزنې او ورزش د عامه پوهاوي د برخې مسؤل سهراب عثماني نن ازادي راډیو ته ویل چې د سیالۍ په شمالي ولایتونو کې د اوزلوبې ورزش د ودی او د اوزلوبې د غوره لیک سیالیو ته د ورزشکارانو د چمتو کولو په موخه ترسره کیږي. د ښاغلي عثماني په خبره په دغو سیالیو کې د بلخ له ولسوالیو او شمالي ولایتونو څخه لسګونه لوبغاړي ګډون کوي. د ده په خبره یادې سیالۍ هر کال د هوا په سړېدو سره ترسره کیږي او سږ کال به هم د حاجي مقیم بای د اوزلوبې په میدان کې ترسره شي. وړاندې له دې په سمنګان او کندز ولایتونو کې هم د اوزلوبې سیالۍ شوې دي. د خزو د تینس نړیوالې ټولنې ویلي چې د چین د تینس د مشهورې څیرې پینګ شوای او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د رئیس ترمنځ خبرو د اغلې شوای د امنیت په تړاو د دوی اندېښنې نه دي حل کړي. پینګ شوای درې اونۍ د مخه د چین حکومت پر یو لوړ پوړي غړي او دغه هیواد د کمونیست ګوند پر یو غړي د جنسي ځورونې تور پورې کړ او له دې تورونو وروسته هغه نه ولیدل شوی. د اغلې شوای تری تم کېدو د ورزش نړیوالو بنسټونو او حکومتونو اندېښنې راوپارولې او دوی له چین وغوښتل چې د تینس د دغه مشهورې لوبغاړي د ژوند په اړه دوی ته اطمینان ورکړي. که څه هم چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په یو اعلامیه کې ولیکل چې نوموړی د یادې کمیټې له رئیس توماس باخ سره په ویډیوي خبرو کې د خپل روغتیا او امنیت په باب هغه ته ډاډ ورکړی او ویلي دي چې په بیجنګ کې خپل کور کې اوسي، خو د ښځو د تینس نړیوالې ټولنې ویلي چې دغه ویډیوي خبرې نشي کولای د اغلې شوای په تړاو د دوی اندېښنې لرې کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ور نه کړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو له وجې له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوار یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندو ورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غواړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده. له پخوا څخه به اړیکې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته، خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر اتاق سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولې ساریان مجبور شوی دی؟ خځه خلا ډیر مجبور دی. د کار زمينه باید مسایید ستوره زمخ کې وخزر غلی و او دغه دواړه زمنه یوه انتحاری کې په کابل کې لمنځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او لمنځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو پلاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به یې د کورنۍ نفقه برابروله، خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بېګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهری بڼې د بدلون په هکله هم غږېږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله څو سي جنگ روان ده. همدغه جنګ او دربدري او د ځوانو او نارینه و مړینه د هغوی نه داسې کومې زنانهو پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانهو سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه چې هلته بیا هم په کابل ښار کې اوس تجاران او سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومک سره اوسي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم پخوا به سې کتل تا به ورته دغه چهرې ته به داسې کتل یا لباس به داسې کتل، نو هغه به تا ته معلومېدله خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګورې لباس هم تبدیل کړی او مخې پاک صفا وینځلی او سره لباس ایجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې ویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې مېرمنې د سوال لاس ونیو چې څیره او کالی یې د خیر غوښتونکي ښځې نه و. هغه وایي چې پخوا یې په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما اولا ما خودم اولادان بسیار خرد بود.
ماشومان می واړه دي. میړه می په سترګو ړوند شو. د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې به د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسبو کار څخه ولوېده. بیا هم هغه و چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله. هغه هم خلاصه شوه. نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلی یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. نهه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو په راتګ سره خپله دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي. بیرون راوزي او ګدۍ کوي. ځینې وخت د یو شمېر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې څله کوم خبرې خلک کوي. پیسو کې لمبر ورکړي به دا لمبر واخله، مونږ لمبر ورته وشله بیا لاړ شي کنه. کنظام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي. داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي، بیا مونږ خپل جیب بدله وځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو مېرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینا یې وایي که یو کار له لاسه ورکوي، د ځان لپاره د بله دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وایي ډېر هڅه یې وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالۍ نه شوه. هغو ښځو چې د بې وزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي، داسې کار نشي پیدا کوی چې ډېر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅونکې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته، خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې یو کار باید وکړي، نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو، بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټولو ما خلک څه لقم خبرې کوي. ما دا څوک چې خیرات غواړي دا قلم خرڅ کړي، مثال یو کار وکړي کنه، مثال دسمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیفونه خرڅ کړي، شی چې خرڅولی شي خرڅ دیږي، خو ګدۍ نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه. نو ځکه موږ هم کار کوو. موږ کور کې یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ کورګانې یو. ځکه راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې موږ ته کار وکړي. زه خپله همغه کار کوم، ورمه کور ته میر شی خرڅه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو آیندې مې وږي پاتې کېږي. او زما پلار خو مریض ده کنه، دونه نو سودا نه کېږي. د ورځې درې سوه دوه سوه کېږي، دینه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو مېرمنو سره د مرستې طرفدار دي، وایي هغه کسان چې پیسې لري او له خپل لګښت نه اضافه کېږي، انساني دنده ده چې د کونډو، یتیمانو او سوالګرو لاسنیوی وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي.
د طالبانو د امارت پر راتګ سره خدا لا هم زیات شوي دي، ولې سړیان مجبور شوي دي، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. پخوانۍ دورې نه هم دغه میراث موږ ته پاتې ده. د ښځو څو ورځې مخکې یوه ښځه راغلې وه او د هغه دوه زامن درلودل. دواړه زامن یې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو، او د هغې ښځې ته ځوان انګور پاتې وه. بعضې قصې داسې سي د سړي زړه ورته زړه کوي، حق پاتې سي، پریشانه پاتې سي، دې سره څه رقم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي.
سوال ته راځي،
ځوانې ښځې راځي، سړیان راځي، ځوانان راځي، تر څه وخته پورې
څه چې تاسې ګټئ، څه چې لرئ، څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ؟
د موږ لورونه خو زیاته ده. نو هڅه کوو د زیاتو اغد لپاره کومک لپاره باید هغه کې خو یو شی زه باید چې ووایم که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده هغه باید چې د پیسو کومک وکړي څوک سے تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو یو بل سره کومک وکړو یو بل ته باید چې لاس ورکړو چې د هغه له هر څه نه مستفید شي
بلې د سیم سوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کړي
یار کلم سے باز قصے اور دل دی بلکہ لازیات مرکڑی دی دا دے زڑ پورے دس چا پورے زڑ ڈیر خو گدلے نو اکثر وقت مرکڑی نو کوشش ہم دا گدا سے یو چوک راسی او خالی لاس دے منگنا لاننس دے کار زمینا بایت سے مساید سی او کدے کار زمینا نو شو مساید کولے بایت گوی سرا کوما کوکو خزا دے منگ ابرو عزت دا دے منگ خور دا دے منگ مور دا او دے منگ لورگان دی خلق قوارے او چہرے تا مگوری نو سړی باید خپل وډار سی ځکه دغه ورځ په منګم راتلای سی منګ هم غریب کېدای سو منګ هم په دا رقم ستونزو کې راتلای سو نو د دې لپاره باید لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر شته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري لغونه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو میرمنو سره مرسته وکړي دغه چې مجبوریت نه سوال ته وځي ګدایي کوي خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي
دما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونه هم دغه هیله ارزو ده چې دغه زمونږ و تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي باید چې د خپله معاشره لاسې ونیسو د غریب هغه تجاران سې الله پاک ورته ډېر زیات نازولی دي هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي بلکې ډېر زیات کومک وکړي دغه ورځ د کومک ده دغه ورځ د هغه ورځ داسې لکه په مونږ باندې تاسې په افغانانو باندې فلال یو قیامت غوندې تیریږي او خاصتا په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بېګا روپۍ نه لري یا معذوره دي یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره یا ځوانان نه لري نو باید هغوی سره مونږ کومک وکړو باید چې د ملي صندوق جوړ شي د ښځو لپاره چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي که لس روپۍ ورلیږي که میلیون ورلیږي که لک ورلیږي که پنځوس زره ورلیږي خپل زکاتونه خیرات صدقه دغه ټول د راټول کړي دغه هغه ته دې ورولیږي د صندوق ته او د دغه صندوق نه د هغې ښځې چې د موږ پیغلې خورګانې او مورګانې ودرېږي او خیرات غواړي نو په لحاظه باید چې موږ دغه یو خپل ایماني وجداني او انساني وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره وي باید چې ورسره زر ته زره کومک وشي.
درنو دوستانو، د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا یې هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړویستلي دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمدالله وسیق څخه پوښتلي دي چې دوی د هغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچه راټیټه کړي دغه برنامې تر لاس لاندې لري چې له مخې بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي په ښارونو کې ولایتونو کې هغه مساکین که نارینه وي او که ښځې وي چې هغوی هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري د کار کولو دپاره څوک نه لري له دې سره به انشاءالله د فقر کچه هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډېر اړمن دي د هغوی یو چاره به هم وسي.
ښاغلي وسیق دا مشخصه نه کړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابره کړي چې هغوی نورو خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لا ښه کیدلو لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214401. تر بیا ښه چاري.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
اساسي
او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. هيله د چتا سټول به روغ جوړ او خوشاله وي. قدرمن اوریدونکو، نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د مایسر اړولو سبب ګرځي. همدارنګه څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو. په دې خبرونه کې البته په دې باس کې را سره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیه د مشرتابه شورا غړی را سره دی. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو، خپلې پوښتنې به مطرح کړو. فرزی صاحب، په پیل کې به دا راته ووایئ چې فساد څه شی ده؟
په ټولو کې فساد ډیر تعریفونه لري، یعنی هر دانشمند یا هر څېړونکی خپل نظریه د فساد د تعریف په هکړه وړاندې کړی دی. په ټول کې ویل کیږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د غور سپارل شوې وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي، هغې ته فساد وایي. دا نو ډول ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل د غور سپارل شوې دندې څخه سوء استفاده کوي. دا په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علماو یا د ټول سیرونکو په خوخه دا تعریف لکشان دی، مقدم دی.
کورودان فرزی صاحب، کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځ راوړلو سبب ګرځي؟
د فساد د منځ راوړلو عوامل لاملونه ډیر دي، خو فقر په یو حکومت کې یا په یو ټولنه کې د قانون نشتون، د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه، د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته، د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلینو لار نه کیږي، او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه، دا ټول او سربیره پر دې نور لاملونه د فساد د رامسته کېدل سبب ګرځېدلی شي.
مننه کو فرضی صاحب، که د فساد په ډولونو راته وغږېږئ نو ښه به وي.
د فساد په ډولونو په هکله زه باید عرض وکړم چې فساد ډېر ډولونه لري، یعنی عام ډولونه، خاص ډولونه لري. په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوري ویشل کیږي، چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستری فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې، په ټولنه کې، په نخبګانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات وړ ده. مثلا خاکستری فساد هغه خاص فسادونو ته ویل کیږي چې د نخبگانو په نست کې د مجازات او د تنبیه ورده، اما د عامو خلکو په منځ کې بی تفاوتی ورسره، یعنی بی تفاوتی ورسره مخامخ دی، هغه ډول فساد. او اسپین فساد هغه فساد دی چې په ټول کې په یو اجتماع کې هغه فساد یعنی په نظر کې نه نیول کیږي. او بل ډولونه د فساد، یو وړکی فساد وایي ورته، یو غد فساد وایي. هغه غد فسادونه چې دي د عالی مقام یعنی د مقاماتو په منځ کې هغه فساد تر رواج لري، او وړکی فسادونه چې دي د عادي معمولینو په منځ کې فساد موجود وی، خو د عالی مقام یا مقاماتو په منځ کې هغه ډول فساد ډیر پام ورته نه کول کیږي، مقامات ورته پام نه کوي. نو ډولونه د فساد ډیر دي، مثلا فردي فساد دي، سازمان یافته فساد دي، دولتي فساد دي، خصوصي فساد دي. دا ټول ډولونه په یعنی علیه ده برنامه کې د تشریح کولو ځای په کېشته، خو په دې دومره لاند وخت کې د تشریح کولو وخت ز فکر کوم نسته.
فرضی صاحب، فساد به څومره بد اغیز په ټولنه باندې ولري؟
د فساد بد اغیز خو ډیره جوته ده چې دیو تورنی روح روان باندې بد اغیز کوي، یعنی په روح روان باندې، په مادیاتو باندې، په معنویاتو باندې، په اخلاق باندې، په سیاست باندې، په کلتور باندې، په اقتصاد باندې، په فرهنګ باندې، په سینما باندې، په هر اړخ د ژوند چې تاسو په یو ټولنه کې وینئ په هغې باندې فساد بد اغیزه کولی شي. خو کله چې فساد یو سیستماتیک اړخ ځان ته ونیسي یا سیستماتیک برنامه ولري، نو هغه فسادونه ډیر خطرناک وي چې ټولنه له منځه وړي. خو ځینې ځینې هوادونو کې بیا داسې فسادونه شته چې هغه فساد د ټولنې د منځه وړلو لپاره کافي، یعنی اغیز نه کوي، مګر د ټولنې د متزلزل کېدل لپاره اغیز کولی شي.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د فساد په اړه څه ویل شوي دي؟
په ملي قوانینو کې د فساد په وړاندې مبارزه کول یو ډیر مهم ګام خودل شوی ده، او ډیر اوچتو ته ګامونه اخیستل شوی و په تیر شوی حکومت کې، چې موږ ویلی شو چې دغه د فساد اداري د مبارزې کمیسیون یا د بازرس اداره یا د جرایم سنگین د فساد اداري د درانه جرمونو سارنوالی یا عادی سارنوالی د فساد اداري او هم اختصاصي محاکم چې مرته تاکل شوی و، دا ټول د یو تقنینی اسناد لمخې تعین شوی و چې مونږ ویلی شو چې د افغانستان په دننه کې دا ټول موضوعات، یعنی د ملي اخلاقلره ملي اخلاقلره او په بین المللي قوانینو کې ډیر زیات په عمومي شکل د فساد په حق لغیدل شوی دی، غیدل دي چې بعد د فساد مخاوني ول شي او مقامات او عالی مقام د مقام پوسونه باید فساد و نکړي، کچې فساد وکي هغه مربوطه دولتونه متحد دي چې د دې فساد سره مبارزه وکړي او چا چې فساد کړی دی هغه ته مجازات تعین کړي.
فرضیه صاحب، په اسلامي قوانینو کې آیا د فساد په اړه څه ویل شوي دي کنه؟
اسلامي احکام د مغه پایل نه د فساد په وړاندې درېدلې دي او فساد سره مبارزه پیل کړې دي. یو نمونه زه درته ویلی شم چې یو وخت کې د کوم د حضرت امیرالمؤمنین عمر فاروق په دوران کې یو چاراغلل چوالی و د ایالات، او حضرت عمر رضی الله عنه ته ویل چې دا د زکات، دا د عشر، دا د مالیات او یو دا شیان د خلکو له طرفه ورکل شوی دی، خو دغه یو شی ما ته راکړل شوی دی. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وویل چې دا تا ته درکړل شوی نه دی، دا د ملت حق دی، ځکه که ته والی نه وای دا شی یا دا تحفه تا ته ورکول کېدی نه. نو همدې سره جوته کیږي چې اسلامي احکام د سر نه هم په اخلاقي لحاظ، هم د احکامو او هم د مجازاتو په لحاظ د فساد سره مبارزه کړې دي او مبارزه تر اوسه دوام لري.
ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت څه شی ده د فساد د منځه وړلو په برخه کې؟
حکومتونه خو ډېر مسؤلیتونه لري چې د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړي. دا غیر جمله څخه مونږ ویلی شو چې هم سخت افزاری یا هارد لا ورته وایي، سخت افزار قوانین، یعنی هغه قوانین چې لیکل کیږي او د تخطی په صورت کې مجازات دا غیر پرویت تاکل کیگی او هم نرم افزار قوانین یا سافت لاورتوی هغه قوانین هم د حکومتونو مسئولیت دی چې هغه سره د فساد مخاوني سه سخت افزار نرم افزار یا سافت لا چورتوی نرم افزار قوانین هغه قوانین ته ویل کیږي چې د تبلیغ لاره نه د ویلو لاره نه د برنامه لاره نه د نشریات لاره نه د فساد مخاوني سي یعنی د تولنی او د جامع د خلکو ذهنیتونه د فساد مبارزه سره واړوي. نو دا ټول هغه مسؤلیتونه دي سربیره پر دي نور هم مسؤلیتونه لري. مثلا څوک چې فساد کوي هغه باید په عملی توګه د هغوی مخه ونیسي. څوک چې فساد کوي هغه باید مجازات شي. څوک چې فساد کوي هغه باید له دندې ګوښه کړی شي. او دا ټول د یو دولت مسؤلیت دی.
ډیره مننه فرزي صاحب کور وده.
تاسو څخه مننه ژوندۍ سي کور وده.
قدرمنو دوستانو، دا وده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بوزر کې ازريګو تاسو ټول په الله سپارو. الله مو مل شي. ساعت